څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی، انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. حکومت ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشپېته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالي، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سراعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شي ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونه لرو چې وایي له افغانستان سره د ډیورنټ کرښې پر اوښدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واوري چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کمبود دی.
کچه مشتاسو ګر په کانکور ګر د ساینسي مضامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچه مشدته نه ویلی استادان نه راتوي بیا ته موږ په شینه پیر سره نه بخښلی.
بریتانیا د چوننګ بورسونه بیا افغانانو ته پیل کړي.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابروي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول زلم دیوان دیوان سره ول په چرس میچو سره ول ما پستر گو تیار شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د په وینا د ترهګر وډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باور کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي نړیوال ته وړي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري. سره
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دغه ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دپاولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو زکونکو په شوانځیو کې د ساينسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشټوالي سره مخامخ دي او ځینې شوونکي چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړې دي مجبور دي چې ساينسي مسامین تدریس کړي. زکونکو وایي چې دغه ستونزه د نشټي ولسوالیو په پرتله په لري پروتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځو کې د ساينسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځیدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت لامل د خپل زده کړو په وړاندې لجدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکي دی وای شوونځي د مسلکي شوونکو لکمش سره مخ دي او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوی دی.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډیر مخامخ یو. موږ سازان په پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي دغه لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نشي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وايي د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مان محمد کویندې پس مثال چې سړی د کانکور امتحان ورکړي، اکثره ساینسي مزامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده کوي، بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلې، شاګردان نشي کولای چې مثال ساینسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سین زکونت ډیر کومشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینه کومشت دی او سازان کومشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور کې د سنسي مزامینه کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشت دته نه ویلی او سازان نه راتول، نو بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سیم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دی. داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاد راشي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سیم. بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پېښېږي نورې چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په کندهار کې زده کوونکي دا شکایت لري چې د ساینسي مضامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بچي، یعنی څباندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي دغه درې اړخیز دوستانه جام چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی، نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبری کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سیشن بی پورس د لړم پر 9:20 نیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیواد تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بلورته د سوکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 22 کلن جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اته بیا او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 0 ته ورسید. تایسن له 9 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 40 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغه مسابقې د خبرېدو له درکه د ترلاسه شوی عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې ده. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په وی اطلاعیا کې د سیمه لو سیدونکو غشتنه شوې و چې نور ځایونه تووسی. د اسرائیل لخوا لتیر سیشنبه د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله وربانې کنټرول لري حمله زیات شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حمله ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست، د اسرائیل پوځ به ډیر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حمله کړې چې یوه حارت حریک ته نږدې سوي چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پر لپسې هوایي حمله د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ لا زیاتول راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شي جین پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې دوې میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جین پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکی وای بایدن به د چین له ولسمشر وغوړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کټکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لشتر لشتر لس نوي سي شدلي ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای د هند اترا پردیش ایالت د جهانسي شار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې محل خپور شو چې هلته د 55 نوزي ژو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتني ولاړی کړی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفنینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفنینګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د چیفنینګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان جونې له لوړو زده کړو څخه محروم دي او له شرعي محرم پرته د لري واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام بیا پیل هر کله کوي وای، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوی، بهر ته د زده کړو د تک لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان نجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکو ونجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډیر ستونزمن دي. نو موري چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابرو یا اکثر د سکالرشپونو شرایط ډیر سخت دي. افغان جنې نس پر کولایو بیا افغان جنې زیاتره سيزي بهر هیوادونو ته نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره اوسي. نو دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول سي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولی سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغه فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لښ پګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې خوندزیو ته لتاګ منه کړې او شاوخوا کال وروسته یې په هنتونونو کې لز زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د انجونو او ښځو په لری واټن سفرونو هم بندیز لګولای دی. د بریتانیا د چیونینګ پانتون د پنشن به په ورځ د نومبر میاشتې په 14مه پر خپل وی پانه کې یو بیان خبر کړای چې په کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان لمخې د تیر کال په پرتله د شیونینګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوی دي. وړاندې په بیان کې راغلی چې د دغو بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي او دغه شان د شیونینګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سږ کال د نومبر له 14مې د 2015 کال د جنوري تر 2مې نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکو او له لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغو تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سی ور بیا افغان جنو لپاره پلسو دا یو ډیر ښه خبر دی. افغان جنو لپاره د سال کې سی دوی دنن افغانستان کې لزده کړو څخه محروم دي او تبان دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده چې پرته له محرم افغان جنو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چیرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شی په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه. دا به ډیر شوي یو لپاره.
خود کابل په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي په خوانې محصله عدله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو لامل ترې لوړ زده کړې په نیمایي کې پاتې دي بیا وایي
دا چې حتی دوی نسی کولی یوازې تګ وکړي. د دوی زیات ډیری ویزې کله چې لیدل کېږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کېږي. نو که هم دغه جنونو لپاره بل خصوص ته افغان جنونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کیږي. خو د بعد مرغه چې دوی نشي کولای په دغه سي سکالرشپونو کې ګډون وکړي ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کیږي، نو ښه به دا وي چې د افغان جنو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي. او
افغان جنې د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، او له نړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو ته چې تر اوسه بې نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغانو نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي ځینو ته عادي ښکاري خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي غږیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غږیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمیشتو سیمو پورې محدوده نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چې وخی هاو هی جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي. او شخصا په ما خودسي بد لګي ګور لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې بيخي د سپیکر نوم سو کو انخلي اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري دا سيناري به وي چې په دوه سپیک موته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې، او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي دې اوازونه ډېر چیږي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري یعنی او ذهن نارامي چي ټول ته.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي ترڅو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل په لارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لبونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي. خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لبونه جوار واخلي او لبونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لبونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشاو او نورو لیک دیدونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړی چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی ښارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره 4:30 شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې د سحر کاروان پروګرام اوریدل شي. د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک اړیکو کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړي چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالي ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لښ تر لښه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچې سیند ته لوېدلی دی. د اوکراین اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین و هڅه ګڼلې چې ماسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبري یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشئ موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه دکړي.
گزارش مطابق هم اصول کې به تهیه شوه او رد نه کړي.
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
خو یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو لښړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم، به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کیلو چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول په ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتي مې سر مې تاوید ډوډۍ مې په ډیره وخړه خوب هم راوسته ذات مال رازه داخل مزه او کړه ذاتی بعد هم غیر مشروع کړی بیا مې نه دی پرخت روز دوره زم 540 سیګریټي و
او د پروګرام په پای کې به ووري چې لسکلن سراج د خپل بیوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه پر غاړه ده. سراج و ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډراما کې ووري.
سلام علیکم روره.
وعلیکم سلام خور، ستړی مشه؟
خیر سی تام ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان مې کور ته ناراضي وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموږ لاله ساته.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
وزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه صورت نه گرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د خی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو درې کالو په لړ کې. سش کال هم د طالبانو حکومت ملګري ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګري ملتونو د اړوند ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه هیڅ ده. په وروستیو کلونو کې د هیڅ تولید ډیر سوای چې لویه برخه په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د هیڅ د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم هیڅ د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګري ملتونو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګري ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیم ورزونه بیا ځنا سمي وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواده د تاریخ راکزه چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که د اینجا دارم میکشم و می سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه را وشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي دا معتادین، ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی د هر ولایت چې و هغه خپل ولایت وته دي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعال پروین طوفان ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه خپل کورنیو څخه لري پاتې شوی، اوس نه غواړي چې خپل کورنیو ته ستانه شي.
تر نه اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو لشړلو سره یو ځل بیا په لوی دوزو ولایتونو کې معتادین ډیر شوی دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا م خور عزت پودر وهي، یا دی مړ پودر وهي.
پلا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګه په نوم نشه ای ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر محل موتاد سوی وای چې له ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړی موتاد کړ. ظاهر چې د جمهوریت پر محل یې نشه ای مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له عمله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسمه پورې مې درس ویلې ده د شپاړس پنځلس کلنو مچ ما دا چرسوه مکتب به مې ویلې مکتب ته به م کله نیشت لم او کله نسي همدا بیلارې پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل په چرس مې چې سره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه خوب یې م راوسته ذاتي ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتي بعد همغې ما شروع کړي دي بیا مې نه دي پرېښد. تر اوس د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کې مې ساکیتوب کوو چې ګولې مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دي کې به یو دان تشناب هم درته جوړ کړه دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کې پروت یې بس لاندې نه مې ډوډۍ در کوله نور به در پسې بندوه دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکه هغه مې یو کال قبول نه کړ. په دوه محکمه کې بیا ذاتي رات ویل شپږ میاشتې کیت تېر مه که دا یو دوه میاشتې دا مخکې راخوش شوی چې راوتم بعد هغې مې تو بیا وباستله بس ساکیتوب کې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس همدونه به م ګټلې خو هغه په کوته په دوه اتیا اخیسته په دوه اتیا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپینګرې او د خپل همزور مې دغو به ډېر خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دا پول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شهر م خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به زادي به م جنګونه سره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتختېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلې وم چې خوښې به کړم بیا به م شیشې ماتې کړې تېو به تختېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړ لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کې مړي ژاندي ته وم نهشي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وی زه لا خوا ته پوډرې شی نیشه شی تل موږ سره مه ګرځه خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشه کې او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور پلار مې ډېره باندې کوشش کوي یا نور خو ټول د مانه واړه دي مشر ځي خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کوک هېڅ څوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅ څوک ما سره کار نه لري خالي مې مور پلار ډېر اثار کړي دي دغه په هغه کې ژړا او جګرخونې راځي که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته مور خیره راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیره راته کوي بس بد راغلی یم خبره نه یم خدای دې الله که خدای دې تباه که خدای دې ژوند زندگی خبرې مانه درکې خو په خپل اولاد هم څه وکړي لکه موږ چې کړي بس دغه الفاظ خو بس چې بدعمل سره ګرځي او بدعمل به کده خو سره ګرځي خو د پلار منه منل د پلار خیره و زاره مخسته دغه مل چې د مور د پلار نم لري خدای نم لري
د ظاهر په نوم دی او معتاد په خاطره کې مو اوریدل چې د نشو له عمله مور ورته خیراوي کوي او ټول خپلوانو ورته شا کړی ده.
ایا په هیدلاس
ا
آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي، نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پر دغه کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدي مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي. د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختن شي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندي هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو، تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج و ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا دادې ته به لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونی زیږی شوی دي. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډیر خوښ دی، خو مجبور هم چه کارو کم که زوز در سوایم زما مورا دو وڑی خوینده بسه اخری
ولی پلار دی چیره ده؟
پلار می کورتا نرازی زمی ده مور مشر زویم ده کور دوری زما پر غاره ده
یارا بچه سخت خفکرم ده یو سو روپی واخلا او کورتا ده سودا یوسا ها واخلا
کاکا ز خیرات تا نیم راغلی ز چار ورز لکور روزم مور می راتوی چه بچه یا کارو که پام که وچه خیرات تا نخواده ده خیرات دوری می ترستونی نتیریگی
عجیب غیرتی ماشوم ده کمی دا 1500 افغانی هر چا تا ور کرده وی پا حمله اخیستی خوده ور تا گوری هم نه
کاکا پر ما نوخته کیگی که کار نرکوی چه برسه پا کار پسه ولاشم
کور مو چیری ده
ده آخی جی کور سنگ تا یو کندوالا ده یوا سیوا ده خطو کوتا لری حال تا اوسیگو
درزه بچه چه پا موتر که ده کور تا ورسوم
نه کاکا ازو تشلاف کور تا نوزم بای تا بخم دوری برا برکم
رازا بچه همو ور خطا کیگه بیرتا دیر اولم یوازی غوارم چه کور مو ببینم
سما ده کاکا رازا چه بلاشو زمون کور دغه دی
خا دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادې درغلم
بچیه دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا موفرا کړی دی
څوک یې
مورې زه یې بسراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې
کار ته ولاړم لاغی خوایو کاکا پا موتر که روستلم ویل غوارم چه ساس گورو گورم
دا سره چوک دهی او نیویل چه زمون کور چکی
نپویگم که دهش دا پلاران دیوال میوی
چیره دهی
دادی دلتا ولار دهی
سلام علیکم رورا
والیکم سلام خوری ستره مشه
خیلی سی دام ستره مشه
خوری دام آشون پا کار پسی راغلیو ویل پلار می کور تا نرازی وختل می چه ساسی دا کور حال واخلم او پوشم چې دا وروکه ماشوم ولی کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډری دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې یې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وریندارګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
بل هیڅوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم هغه به درکم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره لا زادی رادیو سره پاتسي او له نورو غټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
دوا کو رشت من دوتن
سوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن ترچو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند